سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جدي تاسو ازادي لري ته وګی اسمح کې تر دې چې د خبرونې مطلب ته لاړ شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پکې مو سوي چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحه چې ماینونه پکې دي ل 15 پټ مربع کیلومتر اوړي په تاسو سال کې چې نږدې 2 کلمه کې د 2020 کال په پای کې دا ساحه 350 مربع کیلومتر وي د موسی په خپل نوی راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحه د یوات په شپږ شولایتونو کې سب شوې دي او د هغه پر لپسې غواخي چې ملکی افغانان ور سره مخامخ دي په بین کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپې ته ودونه د قلمرونو د سمکنه ماینونو له خطر سره مخامخ دي ماینونو له تیرسو لسیزو رئیس تل د افغانانو ژوند غواخي او په ترڅ کې د ماین پاکي موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول ودونه له ماینونو څخه پاک کړي د چاپریل ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دونه به دوام وکړي د افغانستان په ګډون د نړۍ یو سل اته نوي ودونه د کوپ نه ویشت په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله تر مسه شوې څنځو په اړه بحثونه وشي د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کاربالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبري ایجنسی ویل چې افغانستان له هغې ودونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی امریکا د نړیوالې پرمختګ ادارې یو اس آی ای وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچا له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده یو اس آی ای په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خبر شوې دي چې د افغان غالیو له تولید څخه تر لاسه شوی اوایت هم مشاوخه 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده د بیل مخې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي د اسرائیل د بارنوی چار وزیر وای چې د لبنان لزبلا ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی جدون سار پرون خبرالن ویل چې اسرائیل له متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی دی د ګرجستان په بلتون پاله سیمه ابخاریا کې د حکومت مخالفو متارزانو هغه درې پلونه چې پلازمینې سخومی تزی بند کړی دي متارزان له مسکو پلوي حکومت څخه غواړي چې 15 تنه مخالف فعالان له بنده خوش کړي دا فعالان سو روسی شرکتونو ته د بیرغونی د لوی پروژې د تړونونو د سپارلو پر سر د پارلمان لیوه غړي استره تر لاندې وروسته تمنیت ادارې لخوا نیول شوې دي فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرایلو په ونوي برید کې لکتر لګه سور لاس کسان وزل سوي دي د ناصر روغتون چارواکي وایي چې په خانیونستیما کې پر یو رستورانت د اسرایلو بیګانه برید د دوه ماشومانو په ګډون لکتر لګي ولس کسان وژلي او د الودا روغتون چارواکي وایي چې د نصیرات د کډوالو په کم کې پر یو کور د اسرایلو بلې حمله وخته او دوه نارینه وژلي دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس ماینونه شته د زمونږ له نړیوالو نه ظاهره ده چې افغانستان کې کوم صاحب چې ماینونه دي د ساحې صفه کې
نن د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د مړینې سلرم تلین دی
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول
او افغانستان کې د روغتي کارکونکو ډاکټرانو اندېښنې
میوانه په مرکز کې حتی په ولایت کې اوس په ځینو ولایتو کې انسان او قابلیت دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لمریزه لپاره سکه د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی نور جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متیول حق خالص وایي چې افغانستان د اقليمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقليمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامدار وچکالیو او سیلابونو هم راځپلای دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې لمخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې لدې کبل خوښي څرګند کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مار د راتونه ورسته د درې کپونه درې کانفرنسونه کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو او اتمشتمو او دا اوس د خوښي ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درنه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان و وژل. د اقليمي چارو د متخصصانو څېړنو وښود چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25 سلنه زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقليمي بدلونونو لکبل د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به پراتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقليمي بدلون د نارینهو پرتله خځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې ویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، خځو، نارینهو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقوقو په تیره د خځو د حقوقو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وای د نړیوالې غونډې ته ډیر داسې دولتونه هم بلل شوی دي چې له دې یا هغه په لوه خ سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وای موږ به د چا مخه نیسو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د هله ټراست نوم د ماين پاکي یو موسوي چلم د افغانستان له 15 کیلومتره مربع ډیر زمکه کې ماينو نشته. دغه موسی د نیوی راپور لمخې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږ شلایتونه کې په ماينونو کا کړه چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر پګوته کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د هلو ټرست په نوم د ماين پاکي برتانوي موسسوي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دي چې لا هم پکې د زمکه لاندې ماينونو خطر موجود دي. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماينونو د پوخلې زمکه اندازه ل 15 کیلومتره مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 35 کیلومتره مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماينونو کې کړه چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر پګوت کوي. هلو ټرست ویلي د نړۍ شپې ته هیوادونه هم د زمکنۍ او ماينونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دي. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوی چې ناچاو د ماينونو په کېشته او د خلکو ژوند ګواخي. پراپور کې دا هم راغلی تر هغه چې د افغانستان زمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نشي ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځای شوي کورنۍ خپل اصلي مينو تستنی شي. پراپور کې د هلو ټرست موسسې د اجرایي مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیل لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخت چې په افغانستان کې د ماينونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نشي زرګونه ملکیان به په ویره او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماينونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړي. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکی وګړي وو. د ماينونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مزمل چې 15 کال وړاندې په ماین چاودنه کې و په خبرې شوی ازادي رادیو ته ویل
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکی خپيره ته لګول ده د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له سره ډیر په عذاب یو نو په افغانستان کې اوس هم مینو نشته ده زمونږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې مینو نه دي دا صحیح صفه کې تر څو نور خلک له دغه حالات نه بچ پاتې شي
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه بخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي رادیو ته وویل
لسم کال دی دواړې پښې یو لاس مې دواړه په من سره کللې دي نو خپل خپل د وسایل د چلاویم نه دغه مې د اوس ما سره چیرې پاتې زمې بل شناخته وایم دواړه څوک پیدا کوم هغه مې خواته رسی انو پغه ته مونږه که زده دغه د لاټ وکړم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات ایم بوزیا
د په داس حال کې د 14 کال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسلو ولسوالۍ ولډلې دوه پدریمه کې ناچاو دي توکي او ماینو نشته او هر میاشت شپېته تنه چې ډیره ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو لامل وجل کیږي یا هم مالولیږي
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
نن د نومبر 12 په پیل مالکی د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایی د مړینه سالورم تلیندې دایی د 2023 کال د نومبر په 12 د المر په مرکز لخرګه کې د په موټر پسې د نخلو شوی بم چودنه کې وژل شو د دې پیښې مسولیت چوانه خست خو کورنی عدالت غواړي
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي پولیسو د لشکرګا شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسته مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي په یو وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناشته چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلو وات لوړ مصرف په غوسه کړی دي
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی چې لوژل کې دوی څلور کال تیر شول دغه وجون کی لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي درې دش کلن الیاس دایی د 2020 زګدیس کال د نومبر په 12مه د هلمند په لخرګا کې د د موټر پورې د نخلول شوی بم په چاودنه کې و وژل شو د برید مسولیت چاونه مانه خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه محل هلمند کې پراخ حضور درلود ویلی و چې په دې اړه چیرنه کوي هغه چیرنه چې د دایې د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ نه دی کړی د الیاس دایې ورور مشتبه محمدی ازادي رادیو ته وویل
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګنون څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټونو غشتنه کوي د خطردام حال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی
د خبر اعلان ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د سیړونو غښتنه کړي د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول خو له بده مرګه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څرل شو که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څرل کیږي خو یو دوسیه هم ونه څرل شو او باوالرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي
خود طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ وو او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې د هلمند یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
الیاس د یو له هغه شخص و چې د زمشت هلمند خلکو ژغ به اوریدل او د غوښتنې به اوریدل او تر نړیوالو به رسولی، تر حکومت او چارواکو به رسولی. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کیږي او موږ ډیر خوابد یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دی، ویا کوي چې په نشته را حساب دی چې په رښتینې معنی د هلمندیانو ږغ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه پنځه نیم کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په یولسمه ویلي و چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې شل تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 60% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هم مهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجی کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته د بیرنۍ سزا ورکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعت.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس آی ډی وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. نور حال پر راپور کې ورو.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د کلنۍ تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. د غیداری پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه له 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. د غیداری دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان لمخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوې. خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ او د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیر مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو مېرمنو د ماشونو په برخه کې. دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالیو بل وبدون کې د چ ورته سنځ لري او د متشبسینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د خزینه متشبسینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپل به خپل تولید بازار ته ارزه کوو او خپل تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي اجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمانه، چورتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرنی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې لاته میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادرې شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 550 متر او په 1401 کال کې ناویا په سلو کې زموږ صادرات ته پاکستان د لارې کېدل. اوساش کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان د لارې صادر شوي دي.
د ښاغلي نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالۍ ډیر شی وادونو ته صادریږي. نو موري وای د دغه غالۍ په بدلو کې نوي په سلو کې مرمنې بوختې دي. غالۍ د افغانستان له مشهورو تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې وبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتي کارکونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتری خولې نږدې دوه چنده زیات شوې دي. دا سازمان په خپل وتزه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغه وخت کې ساکه د تاوتری خولې د دوام ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر خزینه ولرنه او ډاکټرانو اورستي مقرراتو او محدودیتونو د دوی په کار منفي اغیز کړی دي. نور جزئیات په راپور کې.
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان د یو تازه راپور په خبرولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 شپته پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیايي مرکز د ځای طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې سوې ده. په راپور کې راغلي د 2040 کال د اکتوبر په 11مه د برید کې ځای طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټوکو د دغه روغتیايي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي لپیخي ورسته د دغه روغتیايي مرکز کارکونکو احتساب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو لمنلو پرته احتساب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د وزلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوي، خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15 سلنه کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټرانو او کارکونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیايي کارکونکو او ناروغانو د څانګو نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوو ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیايي خدماتو رسولو لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خزینه ڈاکٹر یو مشکل یې نشي کولای.
د طالبانو د حکومت د امي روغتي وزارت بیان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي، خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتيایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2218 د تاوتریخوالي یا خندونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوګړه کړې. په ایران کې کشمیر خبری ایجنسیونو تازه راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبان سفیر په دې ورستیو کې د ایران د کورونا چار وزارت له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې دي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال لګنو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیز ستونزې شامل دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیری چلند او تاوتریخوالی له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما سالان تقریبا 7 شو د ایران اومدیم.
وکاله کیږي چې ایران ته راغلی یو، هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، پښتون مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې وو، اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنیو کې کار کړی. د طالبانو راتګ وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بیرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورت یا ای که رد و مرز میکنن.
تر دې مخکې د خراسان ردوی ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هر ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3000 ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خبرونه